نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي؟
نن د پېښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي، د پېښور بس چاودنې د پېښې وروستو سرکاري ملازمین وړونکو ګاډو باندې د پرایویټ سورلو خېجولو پابندي ولګول شوه، او بل پلو یې د اډې مالکانو او انتظامیې ته ویلي دي چې په ګاډي کې د کېناستو نه مخکې دې د سورلو تلاشي اخیستل کېږي. د ادارې په وینا د سرکاري ملازمینو بس په نښه کولو دا لومړۍ پېښه نه ده، بلکې له دې وړاندې هم دوه بسونه په نښه کړی شوي دي، خو د هغې وروستو نه انتظامیې د بسونو د حفاظت لپاره څه اقدامات پورته کړي وو او نه یې خبرداري جاری کړې وو. خو د دې پېښې وروستو اخر انتظامیه له غفلت د خوبه را بیداره شوه او دا احکامات یې جاری کړل. ادارې وړاندې وایي اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د ګاډي مالکان او سورلۍ خپل خپل حفاظت وکړي، خو د دې سره سره د پولیسو او انتظامیه هم ذمهواري جوړیږي چې هغوی هم د چیکینګ نظام غوره جوړ کړي. ادارې اخر کې وایي د ترهګرۍ د پېښو نه بچ کېدل ممکن دي، خو له بده مرغه د پاکستان پولیس او اولس هم د غفلت په خوب ودوي او هم د دې غفلت په وجه وسلوالو ته دورانکاري موقع په لاس ورځي. بل پلو ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې کې د پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف بهر ملک ته پتک باندې لیک کړی دی، او د وفاقي حکومت د اجازت وروستو پرویز مشرف د ملا د علاج په غرض دوبۍ ته رسیدلی دی. ادارې وړاندې لیکي د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان پریس کانفرنس کې د پرویز مشرف د تک په حق ویلي دي چې دا د سپریم کورټ فیصله وه چې نوموړي ته د علاج لپاره بهر ملک ته د تګ اجازت ورکړل شي. د ادارې په وینا چې د پرویز مشرف په تګ باندې مختلف سیاسي ګوندونه مختلف بیانونه ورکوي او پاکستان پیپلز پارټي په دې حواله په حکومت باندې سخت ټکونه هم کوي او وایي چې د ده د تګ په وجه باندې به په روانو کیسونو اثر غزار شي، باید چې حکومت بهر ملک ته نه وي پرېښي. ادارې اخر کې لیکي د پرویز مشرف د تګ معامله د آئین او قانون سره تړلې ده، نو خبر دا وي چې دا خبره لنجمنه جوړه نکړی شي او نه ترې سیاسي مسله جوړه کړی شي، باید چې دې مسلې ته د آئین او قانون په نظر کې وکتل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات ویل پالیټکس ریویو ویب پاڼه د پاکستان پر هغو هڅو رڼا اچوي چې غواړي له ایران او سعودي عرب سره په خپلو اړیکو کې توازن وساتي. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د افغانستان په کندوز کې د بې پولې ډاکټرانو سازمان پر هسپتال د امریکایي برید په لړ کې شوو پلټنو او سزاګانو ته کتنه کړې ده. د دغو دواړو لیکنو تفصیل د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې له عبدالحی کاکړه اورو.
ورلد پالیټکس ریویو د پاکستان او سعودي عرب په اړیکو د رڼا اچولو په لړ کې وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ډیر پخوانی دي. د پاکستان په زرګونو فوجان په سعودي عرب کې میشتي. ریاض د اسلام آباد تر ټولو لوی تجارتي ملګری او د خامو تیلو تر ټولو لویه سرچینه ده. د دې ترڅنګ دغه هیواد پاکستان ته مالي مرستې او پورونه ورکوي. په تیره بیا په 2014 کال کې ریاض هغه وخت یو نیم ارب ډالر ورکړي کله چې پاکستان له مالی خسارې سره مخامخ و. خو د لیکنې په خبره بل لور ته بیا د سعودي سیال هیواد ایران دی چې د پاکستان ګاونډی دی. په لیکنه کې راغلي په تیرو څو کلونو کې ایران د پاکستان په خارجه پالیسي کې ډیر اهمیت پیدا کړی دی. لکه چې له تهرانه نړیوال بندیزونه لرې شوي، تهران او اسلام آباد د توانایي په برخه کې خپلې اړیکې بیا تودوي او دواړه هیوادونه پلان لري چې دوه طرفه تجارت پراخ کړي او آن په خپلو کې د آزاد تجارت تړون هم وکړي. نو د سعودي عرب او ایران ترمنځ خرابو اړیکو ته په کتو سره ورلد پالیټکس ریویو وایي پاکستان له امتحان سره مخامخ دی. مقاله وایي د اسلام آباد لپاره دا ښه موقع هم ده، خو ورسره خطر هم تړلی دی. که پاکستان ایران ته ورجوخ سي، نو شایي خلیجي هیوادونه دا فکر وکړي چې اسلام آباد د دوی د سیمه ییزو ګټو په تیره بیا په امنیتي برخه کې د ایران په مخنیوي کې د دوی خیال نه ساتي. نو د مجلې په وینا اسلام آباد سره یوازینۍ لاره له دواړو هیوادونو سره د متوازن تعلق ساتلو پاتې ده. پاکستان به له ایران سره اقتصادي اړیکې په داسې طریقه پرمخ وړي چې د لسګونو کلونو زاړه ملګري سعودي عرب او خلیجي هیوادونه ورځنی خفه نسی. بلخوا د بشري حقوقو د سار سازمان هیومن رایټس واچ په 2015 کال د افغانستان په کندوز کې د بې پولې ډاکټرانو سازمان MSF پر روغتون د سوي امریکایي هوایي برید د پلوټونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې پیښه کې 240 کسان وژل شوي وو. په لیکنه کې راغلي چې له رپورټونو سره سم د امریکا دفاع وزارت په برید کې لاس درلودونکو 11 پوجانو ته یوازې انتظامی سزاوی ورکړی دی. د سازمان په خبره د دې معنی دا سوې چې هغو کسانو ته چې د برید حکم او هغه چې حمله تر سره کړې و هغو ته غیر مجرمانه سزاوی ورکړل شوې دي. چې د هیومن رایټس واچ په خبره دې ته به اغیزمنې کورنۍ د ناانصافۍ او توهین په سترګو وګوري. سازمان وایي تر برید وروسته د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر هوټ څرګند کړی و چې پوره او شفافه پلټنې به کوي او د لاس درلودونکو احتساب به کیږي. د بشر حقونو د څار ډله وایي چې له جنایتي اړخه د پیښې نه پلټنه نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په هر ګوټ کې د قانون د واکمنۍ ضد کار دی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کلو هرسا او لنډو صفو دوه زره یو سلو دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرسا اورېدلی شئ.
د اروپایي اتحادیه مشران د جمعې په ورځ په دې سلا شو چې له یورپا د کډوالو منع کولو په بدل کې به ترکی ته د مالي مرستو او سیاسي مراعاتو وړاندیز ورکوي. بلخوا د ترکی وزیر اعظم احمد داوودوغلو ویلي دي چې هغه به هیڅکله کوم داسې تړون لاسلیک نه کړي چې له مخې یې ترکی د کډوالو لپاره په یو خلاص زندان بدل شي. یوازې سخت کال یو لک دوه دېرش سره کډوال چې زیاتره یې د شام دي تر دې دمه یورپ ته رسېدلي دي. نور تفصیل د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې رپورټ کې اورو چې
د اروپایي اتحادی او ترکی مشرانو ترمنځ د نننۍ غونډې هدف یو داسې تړون ته رسېدل دي چې له مخې یې د کډوالو بحران ته د پای ټکی کېښودل شي. په برسلس کې د یوې ورځې تر اوږدو خبرو وروسته نن وختي د اروپایي هیوادونو مشرانو د یورپي یونین مرکچي او د اروپایي شورا مشر ډونلډ ټوسک ته واک ورکړ چې ترکی سره داسې موافقه وکړي چې له مخې یې استنبول هغه ټول کډوال له یونان څخه واپس خپل هیواد ته راولي کوم چې مخکې د ایجن سمندر له لارې یونان ته تللي دي. د دې په بدل کې به اروپایي اتحادیه له ترکی څخه نیغ په نیغه شامي کډوال واخلي. د شپږ اشاریه شپږ اربه ډالرو مرستې به ورکړي چې هلته پرې د کډوالو لپاره کورونه جوړ کړي. همداراز په یورپ کې د ترکی د شاملېدو او د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته د ترکانو بې ویزې ننوتو په اړه به مذاکرات تیز کړل شي. د کډوالو په حق لا ممکنه پلان کې ول شوی چې له ترکی نه یونان ته تللي ټول کډوال به بیرته ستانه شي او د بیرته ستنېدونکي هر شامي کډوال په بدل کې به له هغو شامي کډوالو نه چې وار له مخې ترکی کې میشت وي او د سیاسي پناه شرایط پوره کوي یو کس ته اروپا کې د میشت کېدو زمینه برابر شي. او همداراز تر دوه اویا زره پورې کډوال به د یورپ په مختلفو هیوادونو کې تقسیم کړل شي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل چې شاوخوا لس ورځې مخکې یې په لومړي ځل یاد پلان د ترکی له وزیر اعظم سره جوړ کړو ویلي دي که څه هم د کډوالو په اړه یا تړون ته رسېدل اسانه کار نه دی خو ردې په خبره ټول اروپایي هیوادونه غواړي چې یو داسې تړون وشي چې له مخې یې اروپا ته په غیر قانوني لارو د تلونکو زرګونه کډوالو مخه ونیول شي. د 2015 کال د جنوري میاشتې راهیسې لس لکه کډوال په کښتو کې یورپ ته داخل شوي دي. دا کډوال له شامه ترکیه او بیا له هغه ځایه یونان ته راځي او یوازې سږ کال یو لاک دوه دېرش زره کډوال تر دې دمه یورپ ته رسېدلي دي. مرکل وایي په اروپایي اتحادیه کې تر ټولو غټ باس پر دې روان دی چې څرنګه د بشري حقونو سازمانونو لخوا راپورته کړل شوو پوښتنو ته ځواب وویل شي. د دې په خبره د بشري حقونو ډلې له یورپ څخه ترکی ته د کډوالو په واپس کولو ځکه نیوکې کوي چې ترکی کې د بشري حقونو په سمه توګه خیال نه ساتل کیږي. بلخوا د ترکی وزیر اعظم برسلس ته پر لاره خبرداری ورکړې چې هغه به هیڅکله کوم داسې تړون لاسلیک نه کړي چې له مخې یې ترکی د کډوالو لپاره په یو خلاص زندان بدل شي. اروپایي شورا مشر ډونلډ ټوسک مني چې د ترکی او اروپایي اتحادیې ترمنځ د هوکړې رامنځته کېدو پر وړاندې لا هم داسې ستونزې شته چې نه دي هوارې شوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین بشرګردي مکمل ختم افغانان
څو غواړي بې شک چې
ډېره سخت راغلي تیر هر څه کې
دوستو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام تړون. په دې پروګرام کې نن د سوات په اړه خبرې شوې دي. بوریوال کاکړ ستاسو لپاره دا پروګرام جوړ کړی دی، راځئ چې واورو.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو، ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کلی کوم. د خبرونه د خبر پښتونخوا د سوات په اړه ده. د خبرونه په پایل کې به درته د سوات جغرافیه در وپیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه واوري، ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو، د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د ځینو نومیالیو شخصیتونو په اړه واوري. درنو اوریدونکو، د سوات نوم به شای ډیرو لومړی د فطري ښکلا سیلګرۍ له حوالې او بیا په دې وروستیو کلونو کې د بدامنۍ او ترهګرۍ له حوالې اوریدلی وې. د خبرونې له موضوع سره سم مې له پروفیسر محمد روشن څخه وپوښتل چې د سوات د جغرافیا په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل
چې موږ نننۍ سوات کوم ګورو، نو دا د خیبر پښتونخوا یوه ضلعه ده، خو که موږ لږ بې شاته لاړ شو په تاریخ کې، نو سوات د یو خیتې نوم دی چې د هغې د ملکن ډیویژن ده، کوم چې میدانی خطه ده، دا سوات دی. او د دې شمال کې جبهه بلتستان پروت دی، کوم ته چې په تېر وخت کې نوردرن ایریاز ویل کېدل. د دې په مغرب کې چترال علاقې او اپر دیر او لور مشرق، او په جنوب کې کوهستان ډسټریکټ، د شنلې د مشرق دو طرف نه، په جنوب کې د بونیر ضلع دو طرف.
له پروفیسر محمد روشن څخه مې وپوښتل چې د سوات مرکز او نور واړه ښارګوټي څه نومېږي.
یوه ورځ اوس په دې وخت باندې د پنځو لکو تقریبا څلورو نه والا پنځو لکو خلکو ښار دی، او دا یو اهم د تجارت ښار هم دی. دې سره په خوا کې چې شریف آباد دی، دې نه علاوه د سوات نور داسې ټاون دي چې هغه لګیا دي اوس ښارونو شکلونه اخلي. په دې کې ماته دا خوږه خیل ده، بحرین دی، مدین دی، کالام دی.
اوس به له نوموړي څخه په دې اړه واورو چې په سوات کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. یو ځل بیا پروفیسر محمد روشن.
په سوات کې لویه قبیله چې د پښتنو ده، نو هغه یوسفزی آباد دي، مین ویلی چې دغه د یوسفزو ویلی ده، او دېنه لږ بره چې دي بیا د کوهستانیانو دوه قومونه آباد دي، د هغوی دوه ذهنه دي. د بحرین کې توروالي قوم آباد دی، بحرین او د مدین په سویل خو کې، او په کالام کې چې دی کوهستاني دوه قوم دی، ګاوري ژبه ویل کېږي هلته، هلته کالام کې هغوی آباد دي. سوات کې تقریبا پنځه ژبې ویل کېږي، پښتو ویل کېږي، توروالی ویل کېږي، دا کالام دا ګاوري یا کوهستاني ویل کېږي، د کالام په یو ځای کې چترالی هم ویل کېږي، ګوجر په دې غرونو کې ډېر لوی تعداد کې آباد دي، ګوجرو ویل کېږي. خو موږ ته په مټه کې بیا داسې د ترکلانیانو مختلف دغه دي، هغه هم راته ملاویږي چې هغوی اوسېږي، شلمانیان دلته آباد دي، خټک هم داسې خال خال لیدلی کېږي.
ژوند جواک.
په سوات کې د ټولنیزو او تعلیمي چارو له فعال عثمان ولسیار څخه مې وپوښتل چې د دوی د سیمې خلک خوشحالۍ پر کومو موقعو او څنګه لمانځي.
اخترونه چې دي دغه مذهبي روایت دي هغه کې د خوشحالۍ اظهار ډېر په ښه طریقه کېږي. بیا په خادو کې مختلف داسې پروګرامونه کېږي چې هغې سره هم تړلي دغه چې دي نو سندرې پکې را شي، ګډاګانې را شي، د علاقې خپل مختلف چې کوم روایتي رقصونه دي هغه وویل شي، روایتي سندرې را شي. ورسره بیا داسې ده چې کله نوی ماشوم پیدا شي په یو کور کې نو کاله کېږي نو په هغې نسبت زیاته خوشحالي کېږي. او روایتي انداز داسې ده چې نکو په والا باندې خلک ډېر د خوشحالۍ اظهار نه کوي. بیا چې ماشوم کله د سنتو موخه کېږي نو د سنتو په موخه بیا هغې بیا مونږ دلته ورته مریجي وایو کوم علاقو کې چې حقیقه ورته وایي. کله چې کویدن کېږي د دوو خاندانونو په منځ کې یو رشته را جوړه شي د هغې خپل پروګرامونه دي. نو هغې کې عموماً زیات کړه لکه د خوشحالۍ اظهار د موسیقۍ په ذریعه، د نوي جامو په ذریعه، د ښه خوراکونو په ذریعه باندې کېږي.
عثمان الستیار په سوات کې د غم او بدې ورځې پر وخت د خلکو ترمنځ د تړون په اړه داسې راته وویل.
د سوات خو یو رجحان دا دی چې پتري عمل ته هېڅ بنده غم را شي، جوماتونو کې اعلانونه وشي، اول خو د ټولنه وړمبۍ دا شي، د قبر انتظام کمږي، قبر ورکنستی شي د هغې دپاره. بیا د هغې سره دغه متعلقه کم کور ته چې خلک راځي د دعا دپاره، فاتحې دپاره، دغه غمځپلی کور چې د هغې ته دلته څو طریقې دي چې یو طریقه دا چې کم کمیټي ده، کم تنظیم چې دې دپاره جوړ شي، هغې د محلي نورو کورونو ته ټایمونه ورکړي چې په دې وخت باندې به د دومره کسانو یو کور د خوراک انتظام کوي. نو هغه کورونه بیا یا هغه متعلقه کور ته دغه خوراکونه را وړي، یا دغه کور ته چې کوم مېلمانه راغلي نو هغې د ځان سره بوځي. دویمه طریقه ورسره اوس دا نوې غونډه کې راغلې ده چې عموماً دغه کوم محلي یا دغه کوم کلیوالي چې کوم کورونه دي نو هغې یو مخصوص پیسې راغونډې کړي، لکه مثلا 1000 روپۍ یا 2000 روپۍ، نو هغه ټولې راغونډې شي او هغه د محلي د کمیټې چې کوم مشر وي هغه پیسې هغه ته حواله شي او هغه متعلقه علاقه کې کور نه تپوسو کې چې یاره تاسو ته د څومره مېلمنو د خوراک انتظام کول دي، ځکه چې هغه خو غمځپلی کور یې هغه دغه انتظام نه شي کولی مېلمنو زر کول په خپله په غم کې. نو هغې لپاره دا انتظام وشي چې یو نمبایي یا یو پخلي کوونکی تر چې هغه سره خبره وکړي او د هغه وختن مقدار هغې ته ورکړي چې د کرنې دپاره د دومره خلکو ډوډۍ، ماښام دپاره دومره خلکو ډوډۍ، یا ورسره د چین انتظام دغه طریقه باندې غم دغه کېږي. بیا چې کوم داسې یو قدرتي آفات را شي یا داسې یو بم ورزېږي یا لویه حادثه شوي نو په داسې وختونو کې خلکو کې بیا هغه د ورولۍ جذبه نسبتاً لږ زیاته را پیدا شي. د هغې سره مالي مرسته هم ډېره زیاته کوي، د هغې سره په سماجي او عالم د همدردۍ اظهار ډېر زیات کوي.
عثمان الستیار وویل په خوا چې په سوات کې کوم دودونه یا روایت وو هغه اوس ډېر اغېزمن شوی دی، خو د غم او شادۍ پر وخت له یو بل سره د درېدو رسم لا پر ځای پاتې دی، کوم چې د ده په وینا باید وساتل سي. نوموړي په سوات کې د ناواړه روایتو په اړه داسې وویل.
په سوات کې چې زما په نظر کې کوم د ټولنو یو بد عمل دی نو هغه یو ډېر غیر ضروري اخراجات او د فیشن یو ډېر عجیبه جهان دلته کې روان دی. دا جهیز ډېر زیات غلط رنګ اغوستی دی. دلته د خور لور په سر باندې پیسې اغوستل خو نشته، خو دلته کې دغه رسمونه چې زمونږ کوم دي چې په ودونو کې د غیر ضروري اخراجات په هغې کې که وګورئ د جامې جوړې چې دي نو ډېرې زیاتې ګران بیه دا عمل روان دی. دلته شادي حال یو ټرینډ ورو شروع کېږي، یو حواله خو چې لکه د نوي دور خپلې تقاضي دي، خو دې کې زمونږ تهذیبي او زمونږ سماجي نظام چې دی نو هغه ورسره ماتېږي.
عثمان الستیار وویل په سوات کې که څه هم حالات د ډزو نه کېدو له امله آرام ښکاري، خو کیسه د دې برعکس ده. د ده په وینا اوس هم خلک په ویره کې ژوند کوي او د هر چا په ذهنونو کې داسې پوښتنې دي چې په سوات کې ترهګري ولې او د څه لپاره وسوې. نوموړي هلته د ترهګرۍ د اغېزې په اړه وویل.
باور خو زما خیال چې مونږ په کور کې اوس په یو بل نشو کولی، ځکه چې دې حالاتو مونږ ډېر زیات وځپلو په کورونو د دننه. زمونږ خاندانی نظام په دې حواله باندې تر سهاده پورې ډېر زیات متاثره شوی دی، ځکه چې په هغې کې یو کس طالب وو د هغې وروسته د اپریشن نه پس فوجیانو د هغه ټول کور بلاسټ کړی دی، هغه تباه کړی دی. د هغې کې دا نور رونم ټول متنفر شو دی یو بل، ځکه چې قصوروار یو کس وي او ټول کور تباه شي د هغې د وجې نه. زمونږ په دې حواله باندې بد اعتماد ډېرې زیاتې شوي دي، باور بیخي په دې معاشره کې ختم شوی دی. د بهر میلمه سره یا د کلي کلوغې د نورو خلکو سره څه چې په خپل کورونو کې دننه یو کور کې دننه نوم باور نه پاتې شوی.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې په سواد کې د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. هلتا د میرمنو د حقونو لپاره د کارکونکو سازمان خویندو جرګې مشره تبسم مدنان مشال ریډیو ته وویل د سواد په ټولنیز ژوند کې له میرمنو سره توپیری چلن او زیاتې کیږي.
گھریلو تشدد داغی سر کمی تڑی خبری نوری آغا دلتا هم موجود دی زنانه سر چی دی نو دا پیدایش نچی داغی سر ظلم زیاده شروشی نزیم چی داغی دا مرگ پوری داغی سر دا زیاده روانی غیرت پا نم باندی پخا قتل کی دو اس چی دی نو دا خودکشی نمیوالا ورکڑه گی دستی دو چیسون زمان مخیل را لن چی آغا جنهی خودکشی نو کردی خود زهری والا ورکڑی اوی چی دا دی خودکشی کردی دا.
د میرمنو پر حالت نظر لرونکي یو بلې فعالې رفعت ناصر وویل هلته میرمنې د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو حقونو بې برخې دي.
خو هغو ته حق پته نشته چې زموږ څه حقوق دي. دویمه خبره دا ده چې که حق پته وي نو هغه کوشش یا هغه سټرګل کولو د هغو ته لار نه ده معلومه. هغو ته پته نشته چې زموږ څه حق دی، موږ دا حق اخلو څنګه؟ خو بس د یو تیارې په شان د خپل ژوند تېرئ که یو څو تنظیمه مخکې شي یا یو څو ځینو کې ښځو ته پیسې وویشلی شي لکه د دې نه دا نه ثابتېږي چې هغو ته حقوق حاصل شي.
میرمن رفعت ناصر وویل یو پلو ټولنیزه بې انصافي ده او بل پلو په سواد کې ترهګرۍ هم میرمنې سختې وځپلې.
د ټول نه زیاتې متاثر شوي دي هغه د میرمنې دي، که هغه د حکومت په نوکرو کې وي، که هغه بل چیز کې وي، که هغه یو عام د کور ښځه وي، که هغه د غریبو علاقو ښځه وي، خو تکلیف هغې زیات لیدلی. مونږ چې کوم حالات لیدلي دي، کوم مونږ چې کوم د طالبانو د لاسه د ښځو بې عزتي او د هغو ته سرټ او د هغو ته بدې ردې لیدلي دي، نو دا د ډېرېدو خبرې نه دي.
رفعت ناصر زیاته کړه چې پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګه وګوري او هغوی ته خپل حقونه ورکړي.
زه د خپلې معاشرې د ایرونو ته، زموږ بچو ته، زموږ ځوانانو ته زه صرف دا پیغام ورکول غواړم چې خپلو زنانو له اعتماد ورکړي، د دوی حقونه مه خرابوئ. که هغه د جایداد حق وي، که د هغه د تعلیم حق وي، کاغذ د خپل د رائے اظهار حق دی، دا حق الله ورکړی دی او شریعت ورکړی دی، د دې حق نه هغه تاسو ولې محرومه کوئ؟
د دې سیمې ګټه وټه
د پښتنو د نورو سیمو غوندې سواد هم یو شمیر قدرتي زیرمې لري. د یادې سیمې یو څېړونکی امجد علي صحاب هلته د موجودو قدرتي زیرمو په اړه داسې وایي.
دا د سواد سره یو خوا کې نو ایریا ده شاډیری ورته موږ وایو، نو په شاډیری کې چاینا تلی چې دی دا ډېر زیات سیوا پیدا کېږي. هلته کې یعنې د دیر سره په خوا کې چې زموږ د سواد کم بارډر لګي، په دغه ځای کې کاپر اور ورته وایي، کومه تامبه چې موږ یادو ډېره زیاته ده. دغشان په سواد یو بل سایډ دی نیکتخیل ورته موږ وایو، په نیکتخیل کې آیرن ډېر زیات، آیرن اور چې کم دی دا ډېر زیات پیدا کېږي. کوکاری زموږ د سواد چې کومه علاقه ده په هغې کې دا سره زر ډېر زیات پیدا کېږي، ګولډ چې ورته وایي. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو لکه زموږ سواد زمردو یو ډېر بهترین کان دی او ویلې کېږي، په دې باندې زما ریسنټ یو تحقیق شو، ویلې کېږي چې دا زمرد چې کوم دی دا په ثابت دنیا کې په دریم نمبر باندې اعلی زمرد دي. کورنډم دي په ملمجبه کې، په کورم په دې ملمجبه کې زموږ سره ګارنټ هم دي او بنټونایټس ورته وایي، دا هم ځای په ځای دي په سواد کې. ګریفایټس دي او کرومایټ چې کوم دی نو هغه بیا د سواد چې کله دا حد ختمیږي او شنګلي حد شروع کیږي، نو دکلته چې کوم دی کرومایټ په ډېره غټه دغه باندې په مقدار باندې پیدا کیږي.
نوموړی وایي د سواد د مځکې سر هم داسې دی چې هر ډول فصلونه او میوې کوي.
یو تحقیق ما کتل او پاغي کې ویل چې یاره په دنیا کې، په ثابت دنیا کې دیارلس داسې پوینټس دي د ځمکو یعنی ټوټې دي چې په هغې باندې تاسو څه کرل غواړئ نو هغه کرلې کېږي. په هغې کې چې کوم دی یو ټوټه چې کوم دی هغه سواد هم حسابېږي. دلته کې په سواد کې یوازې څلوېښت قسمه مڼه پیدا کېږي، دغه شان چې کوم دی نو لس قسمه په دې کې شلتالو پیدا کېږي، او دې نه علاوه چې کوم دی نو لکه د غنم او جوار او د دې خو د سره ډوسه حد نه دی معلوم، شوله ډېره زیاته پیدا کېږي، وریجې چې وته وایي کنه جی میوې پیدا کیږي، او دغه شان چې کوم دی سبزیانې ټولې پیدا کیږي. یخ علاقو سره چې څومره فصلونه تعلق ساتي نو هغه ټوټل چې کوم دی د الله رحم دی چې هغه په سواد کې په وافر مقدار پیدا کیږي.
امجد علي صحاب وویل د سواد پر قدرتي زیرمو او زرخیز مځکه سربیره د دې سیمې ډیر خلک په عرب هیوادونو کې په مزدوریو پسې ورک دي.
په دې سرکاري پوسټونو باندې به کوم خلک شته خپورا د سوات سلامپور یو علاقه ده اسلامپور و تموي سلامپور و تموي دا غي زیاتره خلک چې کوم دي نو لکه ټول په پولیسو کې دي دلته کې د فوج کې دي 50 فیصد آبادی چې دا غوښته زراعت سره تچتا ډېر 15 فیصد چې کوم دي دا خلک بهر زمونږ په بهر ملکونو کې دي یعنی په هر دریم څلورم کور کې به یو نه یو کس په سعودي عرب کې وي یا په دوبۍ کې وي نو دوی د خپل کارونه چکم دے ہاغ طرف تم روان دی
نمیالی د دغه سیمه
تاریخ پوهان وایي چې د پښتنو د غرنۍ او ښکلې سیمه سوات د یو شمیر تهذیبونو مرکز پاته سوی دی. د دې سیمې له لیکوال او تاریخ پوه پرویش شاهین څخه مې وپوښتل چې د سوات د نومیالیو کسانو پر فهرست رڼا واچوي. نوموړي وویل د سوات د نومیالیو یادونه ډیر وخت اخلي خو د څو پخوانیو مشرانو ذکر یې داسې وکړ.
بادشاہ اویس او بادشاہ پکل نو ددی بادشاہی په 1415 کې دلته ختم شو دی سواتیان دو او کابل د اړه خو د قندهار د اړه یو نوې قبیله را لاله چاغم پښتانه او د غزاړو سواتیانو کوټي پښتانه چاغي د یوسف زاین په نامه باندې چې د دې قائد چې وو ناغه ملک احمد بابا وو او د دوه وزیر یا د مشیر یا د لارښود چې استاد وو د ویل شم چې هغه شیخ ملی بابا دی. د شیخ ملی بابا قبر په سوات کې په بلوګرام سره دی او د ملک احمد ماوانی په لیر کال کې ډېر لوی کانفرنس او دغه شیو په بخیل کې دلته بیا د سیدو بابا د راتلو کور چې هغه تل مجاهد ځان له کول او سبق کې وی او سپیری موریدی او دا او دا خو زما په نس خدای عزیز دې چې د پښتنو په تاریخ کې یو ډېر لوی ستګور سره دی چې هغه نو عبدالغفور کو په سیدو بابا باندې مشهور دی. دغه سیدو عبدالغفور بابا سیدو بابا نو چې کوم دا د نو سیټ نو له سو ولس کې د مې ګل عبدالودود په نامه باندې راغی په سپات کې یو مضبوط ایو په خام مثالی باندې چې سړی د اکبر سره می خو دې چې لا شو تر مې خو دې چې خپل بالکل نه لوستې سره به سوا د مې مې نشي کړل نو په لول سو یو کم په دوستم کې دا یو قابل زه چې هغه اسلامي کالج او پیخور یو ډیر خپل سټډنټ او طالب علم سبقوالو هغه میجر جنرال جانزی برادر د پلار په زمانه د سپک بچا شو خو پاکستان او هر څنګه فیصله چې وکړه د یا خان دور په یو ریډو په اعلان باندې په لول سو یو کم او یم کې زمونږ د مهاجي بچي ختم کړي خدای ګواهه مونږ
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د سوات په اړه معلومات اوریدل. لدې سره د خبرونه وخت پای ته رسیدي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو. اوس ز بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ. خود مشال رادیو اوریدل مهیروي.
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیره لویا مصاله زمو جنانان سره مو باندې وبراوري او ني جنجې شو تر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نوی چې باغې کوموي او مونږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې باندې واسو کوم کړلای شي
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او